You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ډاکټر صاحب افتخار احمد نړۍ مننه چې به هم موږ سره خبرې کوي او تاسو سره مې شوې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
ډاکټر صاحب محترم، تاسو په ملبورن ښار کې میشت تاسو او د عمر فاروق جمعات امامت کوي او هم د اسلامي مرکز تاسو چې جوړ دی دغه سازیتوب کوي د افغانانو. نو ډاکټر صاحب محترم، په ملبورن ښار کې یو پیښه رامخته شوه چې د پولیسو په وینا د ترهګریز برید و چې یو کس ځینی عام خلک په چړو وخل او بیا هغه د پولیسو په ډزو وژل شو. ډاکټر صاحب محترم، د یاد پیښې په اړه باندې تاسو هم څه معلومات لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هم دومره معلومات چې د رسنیو لخوا خپره شوې دي او دغه ټولنیزو صفحاتو کې یو لنډه غونډه ویډیو هم خپره شوې، یو څه معلومات د مختلفو د خبری چینلونو دخوا خپره شوې دي. نو دغه حد پورې معلومات زه هم لرم، نو ډېر مزید تفاصیل باندې هم زه په جریان کې نیم کوم. واقعاً چې ډېر یو بد حادثه شوې ده، یعنی هم مسلمانانو ته هم غیر مسلمانانو ته، یعنی د خفګان سبب ګرځېدلی او داسې یو توقع نه کېدلی چې داسې واقع باید وشي.
صحیح ډاکټر صاحب محترم، که چیرې دا برید د پولیسو په وینا چې دا ترهګریز برید وو او داسې رپورټونه هم ورکړ شوي دي چې د داعش ډلې د یاد برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، نو داسې بریدونه د اسلام له نظره تاسو ورته څنګه ګورئ؟ او دلته دا چې په استرالیا کې اسلامي ټولنې دي، نو هغوی ته د دې برید هغه منفي اړخ ته تاسو څنګه ګورئ چې څه داسې منفي اغیزه به پر هغوی وشیندي؟
د دې نه غیر که موږ دې ته وګورو چې دغه کار چا کړی دی یا کومې ډلې دا په غاړه اخیستلی دی یا د چا په دستور باندې شوی دی، دا که یو طرف ته پرېږدو، عموما اسلام د دغسې حوادثو سراسر مخالف دی او هېڅکله هېڅ مسلمان ته اسلام دا اجازه نه ورکوي چې دی د عام وګړو تر منځ راشي او هغه داسې خلک چې هغو اصلا هېڅ قصور او تقصیر او ګناه نه لري، یا به د خریداري په حالت کې وي یا بازار کې مشغول دی یا په بل کار کې مصرف دی او د هغو د وژلو یا د زخمي کولو یا هغو کې د ویرې اچولو سبب وګرځي، دا اصلا اسلامي تعلیماتو کې نشته. او که څوک داسې یو کار کوي نو دا د دوی خپل یو، یعنی اسلام ته نشو دغسې کارونه منسوبولی، ځکه اسلام د امن او د صلح دین دی. او که هغه ځای کې هغه په اسلامي تعلیماتو کې مثلا د جهاد خبره راځي یا د جنګونو خبره راغلې ده، هغه خپل خاص شرایط لري، خاص احکام لري او خاص ځایونه لري. که موږ تاسو قرآن کریم کې وګورو، الله سبحانه وتعالی د خپل هغه احساناتو ذکر چې کوي په مسلمانانو باندې او په د مکې په خلکو باندې، هغه فرمایي وآمنهم من خوف، د الله یو غټ احسان په دوی باندې دا و چې د دوی څخه یې دغه ویره لرې کړه. او نن سبا اکثر ټولنو کې همدغه ویره ده چې هر سړی، یعنی دومره ویره کې ده چې بېخي بازار کې ناامنی احساس کوي، په عبادتګاه کې ناامنی احساس کوي، په بل چېرته ناامنی احساس کوي. نو دغه د اسلامي دستوراتو مخالف کړ دی، ځکه الله تعالی انسانان پیدا کړي چې دوی باید په امن کې او امن کې اوسېږي. همدارنګه که چیرې موږ تاسو د قرآن دستوراتو ته وګورو، هلته الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته فرمایي ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. دلته نفس یادوي، نه یادوي چې مسلمان یا غیر مسلمان. هر هغه انسان چې داسې یو نفس وژني، یعنی یو انسان وژني چې هغه قانوني شکل باندې د وژلو مستحق نه دی، نو دی دومره ګناه اخلي لکه ټول انسانیت یې چې وژلی وي، ټول انسانان یې چې وژلی وي. مقابل کې که څوک یو نفس ته ژغورنه ورکوي، نجات ورکوي، چې هغه د هلاکت څخه ژغوري، نو بیا فرمایي فکأنما احیا الناس جميعا، دومره اجر او ثواب د الله په نظر لري لکه ټول انسانیت ته چې ژغورنه او نجات ورکړی وي. نو دا چې یو سړی بیچاره بازار ته تللی وي، خپل کورنۍ، خپل د عیال، خپلو ماشومانو لپاره سودا اخلي او دی هلته په چاړو باندې وهل کېږي، وژل کېږي، یا مثلا ترور کېږي، یا یو بل مشکل ورته پېښېږي، نو اسلام د دغسې اعمالو نه بری دی. او دغسې مسایلو ته اسلام هم افساد فی الارض وایي، د ځمکې پر مخ باندې فساد. او همدغه فساد چون ټولنه کې یو ویره پیدا کوي، یو رعب پیدا کوي، یو خوف پیدا کوي، نو هر هغه ډله چې دغه رقم کارونه کوي، اسلامي دستورات بیا هغو ته ډېره سخته سزا ټاکلې ده، ځکه دوی ته په اسلام کې فساد فی الارض وایي، کنه د ځمکې پر مخ باندې فساد، ټولنه کې فساد، ویره پیدا کول، خوف پیدا کول. نو اسلام خاص سزاګانې هغو ته ټاکلې ده چې هغه د یو محکمې او اسلامي دولت او د نظام لخوا نه تطبیقېږي، په هغه باندې همدارنګه کومه تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات او لارښوونه ته وګورو، یعنی حتی که هغه به یو دسته د مسلمانانو هغه هیواد یا هغه خلکو سره چې دوی به د جنگ په حالت کې وو مسلمانانو سره، نو هغه به هم چې جنگ ته به هم لېږل، دوی ته به یو څه لارښوونه کولې چې متوجه اوسئ، سپینګیري ونه وژنئ، زنانه ونه وژنئ، ماشومان ونه وژنئ، ونې غوڅې نه کوئ، زراعت د خلکو ونه سوځوئ، هغه خلک چې عبادتګاه و کې ناست دي خپل عبادتونه کوي، هغو سره غرض مه لرئ، فقط هغه چا سره تاسو کار لرئ چې هغه ستاسو لاره کې درېږي او تاسو وژني، یعنی ستاسو په مخ کې سلاح پورته کوي، نو هغه مقاتل انسان چې ستاسو مقابل کې جنګیالی دی، نو هغه سره بیا تاسو وجنګیږي. نو دغسې عامو ټولنو کې چې هغه بچاره خلک عام وګړي نه سلاح لري، نه د جنګ نیت لري، نه د چا په خلاف پاسېدلی دي، نه کوم مشکل لري، او که فرضاً سیاستونو کې دولتونو کې خبره ده، هغه د دولتونو په واسطه باندې حلېږي. نو داسې عامو افرادو ته هر چا ته هېڅکله اسلام اجازه نه ورکوي.
ڈاکٹر صاحب محترم، یو بلا مهم خبره هغه دا چې د اسلامي ټولنې یا د وګړو شمیر په استرالیا کې ډېر نه دی، البته د اقلیتو کې راځي، او دلته استرالیا کې هم د هغوی خلاف ځینې توپیري چلندونه هغه یعنی رپورټ یې ورکړ شوی دی. البته اسلامي ټولنه او یا داسې کسان چې تاسو غونډه مخور کسان وي چې هغوی ته لارښوونه کوي، تاسو ټولنه کې د اصلاح راوستو یعنی حل ځل کوي، ولې داسې بریدونه به ساسو پر حل ځلو باندې او په استرالیا ټولنه کې د مسلمانانو پر موقف باندې اثرات سوي؟ کله دغه مسلمانان چې اوسېږي او دغه علما خصوصا
هغه خلکو ته اسلامي د اسلام اصل تعلیمات بیان نکړي او حقيقي موقف بیان نکړي، نو دغه یو تعداد ځوانان به واقعا دوی به دغه نور منحرف په افکارو ښکار شي، او دغسې کارونو ته به نور هم دوی لمنه وهي، ځکه دا بچارګان هغه د اسلام حقیقي روحیه باندې نه پوهېږي او خلک تیر باسي، نو هر قسم ذهنیت چې دوی ته د اسلام په نوم ورکړ شي هغه به ډېر منفي تاثیرات وکړی شي پیدا کړي. نو دلته د بورډ آف امامز موږ ټولنه لرو، هغو دغه مسؤلیت لري، اسلامک کونسل دلته، آسټرالیا نیشنل امام کونسل دی، مختلف اسلامي سازمانونه دي چې د دوی تر لومړي قدم مسؤلیت دی، بیا انفرادي شکل باندې د ټولو امامانو مسؤلیت دی چې خلکو ته هغه واقعي اسلام بیان کړی شي، او د دغسې حوادثو منفی اثرات هم بیان شي چې دا اسلام سره کوم تړاو نه لري، دا اسلام نه دی، دا جهاد نه دی، دا کوم بل مسله نه ده، دا فقط خلکو ته غلط فهمي شوی. که موږ تاسو بیا اسلامي تاریخ ته هم وګورو، همیشه اسلامي تاریخ کې مسلمانان او غیر مسلمانان په ټولنه کې سره شریک اوسېدلي دي، او هیڅکله داسې کومه حادثه نه ده شوې، نه چاته اجازه ورکړل شوې چې د یو عام وګړي په خلاف کاغه ولو که دیني اختلاف هم لري، که مثلا یهودي دی یا مسیحي دی یا هندو دی یا بودایي دی یا بل مذهب دی، چې د چا په خلاف د پاسېږي هغه دې وژني. حتی ډېر وخت داسې شوي دي چې مسلمانان محاکمه شوي دي، دې لپاره چې د یو غیر مسلم په مقابل کې یو منفي اثر او حرکت یې ترسره کړی دی. نو اسلام موږ تاسو ته همدا بیانوي، او دلته بیا مسلمانانو ته خصوصا پکار ده چې دوی اسلام هم بدنامه نه کړي او مسلمانان هم بدنامه نه کړي، ځکه یو خو مسلمانان دلته اقلیت هم دي، او بیا چې دغسې نامناسب چلندونه د ځینو مسلمانانو دوکانه د اسلام په نوم ترسره کېږي، نو دا ټول اسلام ته هم صدمه رسوي او مسلمانانو ته هم صدمه رسوي.
صحیح ډاکټر صاحب محترم، د استرالیا د لومړي وزیر نن چې کوم مطبوعاتي کنفرانس یې ورکړ، په هغې کې پر لکه مسلمانو امامانو او هم هغه کسان چې هغوی ټولنې ته لارښوونه کوي په هغوی غږ وکړ، تر څو دغه ریښې چې په ټولنه کې دي او هغه مثلا سخت دریځۍ ته خلک هڅوي یا هغوی ته داسې لارښوونه کوي، نو هغوی باید سره لاس یو کړي او دا له منځه یوسي. نو داسې یو پیغام ته ستاسو ځواب څه دی؟ او بل دا چې دغه کسان چې داسې ناروا کړنې کوي په استرالیا کې، یعنی د اسلام چتر لاندې ویلی شو، نو د دې وجه تاسو په څه کې ګورئ ډاکټر صاحب محترم؟ چې ادا یا دا خپل د یعنی اسلامي ټولنې یعنی کمای دی، یا د هغوی د لارښوونه کې ځینې تشې تاسو وینئ، او یا دوی له نورو ځایو څخه دوی داسې یو سطح حاصل کیږي؟
او دلته یوازې استرالیا کې نه وایو، یعنی هیڅ ټولنه کې دغه موضوع ته اجازه نشته، او اسلامي لارښوونې دې ته اجازه نه ورکوي. سخت دریځي په اسلام کې اصلا نشته. اسلام د اعتدال او وسطیت دین دی، اسلام د مفاهمت او د صلح دین دی. اسلام همیشه خپل مخالفینو ته دغه کړی چې راځي سره کینو، مشوره وکړو، دغه اختلافات لرې کړو، نږدې شو سره یو بل ته، نو قرآن کریم کې دغه صحیح صریح آیتونه دي او انفرادی شکل باندې هیڅ چاته دغه عمل اجازه نشته چې څوک انفرادی شکل باندې داسې کار کوي. هغه خپل شرایط او خاص احکام مسائل لري. نو دلته زما نظر داسې دی، که چیرې دغه استرالیا دولت دغه امامانو ته او د دین علماو ته او مسلمانانو ته او دغه اسلامی کمیونټیانو ته ځینې زمینې برابرې کړي، دوی سره کومک وکړي، مرسته وکړي، تر څو دوی وکولی شي چې خلکو کې دغه دینی پوهه چې هغه اصلي اسلامي اسلامی تعلیمی تعلیمات دی او اسلامی احساسات دی، دغه خلکو ته په ښه شکل باندې بیان کړی شي. نو اصلي عامل د دغسې کارونو دینی جهالت دی، ناپوهي ده، ځکه دوی ته د اسلام په نوم باندې یا د اسلامي لارښوونې په نوم باندې داسې مسایل خلکو ته بیان شوي دي چې هغه اسلام پورې تړاو نه لري. هغو فکر کوي چې همدغه اسلام دی یا همدا د اسلام حکم دی. نو دغه جهالت اصلي عامل دی او جهالت باید لرې شي خلکو کې. هغه حقیقي پوهه د اسلام چې هغه اعتدال دی، وسطیت دی، منځلاریتوب دی، صلح ده، امن دی، ارامتیا ده، نو دغه ذهنیت باید خلکو ته ورکړ شي.
صحیح. او زما روسي پښتنه ده ډاکټر صاحب محترم، په ځنګړي ډول دا چې تاسو هلته دی د افغانانو د اسلامي مرکز یعنی مشري هم کوي او بل د عمر فاروق جماعت امامت کوي، افغاني ټولنه سره تاسو اړیکې نږدې دي، ټولنه ته مو کوم داسې کارونه مخته چولې دي تر څو هغوی ته داسې لارښوونه وکوي او حق د څنګه چې تاسو خپل ویلي چې حقیقي دین هغوی ته تاسو وړاندې کړئ؟
دغه سه ودونو کې معمولا کوم خپل مکمل کوشش کوو چې خلکو ته حقیقي اسلام معرفي کو. نو یو خدای د خلکو کمه دلچسپي ده چې نن خلک هر کار لپاره وخت لري، هغه دینی پوهه لپاره څوک وخت نه لري. بار بار چې موږ برنامه تنظیم کړی دي، نو یو تعداد کم خلک حاضرېږي دغه پروګرامونو ته. نو مشکل همدا ده چې کېدای شي د خلکو ته دغه اسلام یا دین داسې یو بل رقم معرفي شوی ده، نو خلک یو قسم ویره لري که زه داسې یو اسلامي برنامې ته راشم نو ګویا چې ما باندې به مختلف تهمتونه راپورې شي. یا دا والله عالم بل زمونږ د مساجدو کې هغه اساسي یعنی هغه اساسي یو چانس چې موږ لرو په لاس کې د اصلاح لپاره د خلکو هغه د جمعې خطبې دي. نو دا د جمعې په ورځ د خطبو کې همیشه زمونږ د کورنۍ اصلاح او د افرادو اصلاح او د امنیت او د صلح او ارامتیا او دغه مسایلو باندې علمي پرمختګ په دغه مسایلو باندې خبرې کوو. کله کله دغه منځ کې د درسي حلقات هم جوړو چې دي کې مختلف خلک په دې کې اشتراک کوي. نو هدف زموږ هم دغه موضوع چې دغه حقیقي اسلام دوی ته معرفي شو دی هغه روحیه باندې پوښي.
صحیح. نړۍ مننه ډاکټر صاحب افتخار احمد چې په دغه موضوع تاسو یعنی رڼا واچوله او خپل موقف موازی که او د اسلام له نظر مو دغه مسلې ته کتنه وکړه. په دې هیله چې مسلمانان هر چیرې وي په هر ټولنه کې وي پامن کې اوسي او د ټولنې په ودانولو او آبادۍ کې دوی یعنی رغنده رول ولري. نړۍ مننه ډاکټر صاحب محترم له دغه نیکو نظرونو.
مننه.